ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدون کو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شور ورځ د کال 2014 اگست میاشتې دریمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې پنځه نیمه، واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې درته زاش پخوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی د خیبر پختونخوا لا وزیر پرویز خټک ویلي د سیاسي اثر نه د وستو لپاره به د پولیسو په اړه یو نوی قانون جوړی. د بلوچستان صوبې سر خارکوټه کې تیره ورځ ناوخته د هایکورټ یو وکیل نامعلومه وسلوالو وجلې او امنیتي چارواکي وایي چې په تربت سیمه کې یې درې د بلوچ لیبریشن فرنټ وسلوال وجلې دي. د امریکا خارجه وزارت وایان ویلي که څه هم رجب طیب اردغان وایي خو امریکا به د ترکیې سره خپلې اړیکې مخ په وړاندې بوزي. هغلی طیب اردغان ویلي وو چې اکټران د بهر نه لیکل شوی پلان باندې د پوځي بغاوت لپاره کار کاوه او ترکیه دغه خلک خپل دوستان ګڼل، خو اصل کې دوی د ترخګرو او بغاوت کوونکو سره ولاړ وو. قدرمن اردوونکو، په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې به په یو شمېر موضوعګانو راپورونه مرکه اورئ. موږ سره اوسئ، خو لومړی راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي چې داسې قانون سازی به کوي چې اوس به پولیس خلکو ته جواب دی وي او په ضلعي کچ به پولیس د ضلع ناظم ته جواب دی وي. اعلی وزیر پرویز خټک ویلي د صوبې پولیس د سیاسي اثر نه د وستو لپاره دغه آرډیننس به زر صوبایي اسمبلۍ ته وړاندې کوي چې قانون جوړ شي او پر ځای کړی شي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د خبرې تیره ورځ پېښور کې خبری کانفرنس ته د وینا په وخت کړی دي. د ویلي پولیس به اوس هر کال دوه واره ضلعي اسمبلۍ ته خپله کارکردګي وړاندې کوي. د پاکستان بلوچستان صوبې په مرکزی خارکوټه کې تیره ورځ د هایکورټ یو وکیل د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. دا پیښه د کوټې په بروري سړک رامنځته شوې ده. ځایي چارواکو ویلي دي چې دغه وکیل خپل کور ته روان و چې ورباندې نامعلومه موټر سایکل سوارو ډزې وکړي. برید کوونکي د ډزو وروستو په تیښته کې کامیابه شوي دي. ځایي چارواکي وایي چې وژل شوی وکیل د شیعه فرقې سره تعلق لرونکی و، خو د وژنې علت یې کورنۍ شخړه یادېږي. بلخوا د بلوچستان امنیتي چارواکو ویلي چې د تربت ضلع په یوه سیمه کې د عملیاتو پر مهال د بلوچ لیبریشن فرنټ د یو کمانډر په ګډون یې درې کسان وژلي دي. دوی وایي چې په دغه عملیاتو کې وو وسلوال یې ژوندي هم نیولی دي، خو د بلوچ لیبریشن فرنټ وایان د خپل کمانډر د وژنې خبر رد کړی دی او وایي چې پوځي هلیکاپټرو په دغه عملیاتو کې په عامو خلکو بمباری کړی دي. پاکستان ترکیې ته باور ورکړی دی چې ملک به یې د ترکیې جلاوطنه مذهبي مشر سره تړلي سکولونو پر ضد باندې قانوني ګامونه پورته کوي. 50 کلنه مذهبي مشر فت الله ګولن دغه سکولونو سره د کوم تعلق لرلو نه انکار کړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې په سکولونو کې داخل شوو ماشومانو متبادل بندوبست کار روان دی او کله هم چې دغه سرته ورسي نو د ترکیې چې څه غوښتنه ده هم هغسې به کوي. امریکا په کلکه د ترکیې د مشر د قهر ډک هغه تورونو ته ځواب کړی دی چې ویلي وو غربي نړۍ د ترخګرو مرسته کوي او په ترکیه کې د پوځي بغاوت تر شا د دوی لاس وو. د امریکا خارجه وزارت وایان جان کربي ویلي چې د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان یقینا آزاد دی چې د خپلې رای څرګندونه وکړي او خپله غوسه هم هلته وباسي چې چرته یې ورته صحیح ښکاري. هغلی طیب اردوغان ویلي وو چې اکټران د بهر نه لیکل شوی پلان باندې پوځي بغاوت لپاره کار کاوه او ترکیه دغه خلک خپل دوستان ګڼل، خو اصل کې دوی د ترخګرو او بغاوت کوونکو سره ولاړ وو. د امریکا خارجه وزارت وایان ویلي که څه هم رجب طیب اردوغان وایي خو امریکا به د ترکیې سره خپلې اړیکې مخ په وړاندې بوزي. د بشري مرستو کوونکو ویلی دی چې د شام الیپو خار سره نږدې یو خارګوټي کې هلیکاپټرو زهرجن ګیسونو ډرمان غورځولي چې له وجې یې تر دیر شو پورې کسان سخت ناروغه شوي. په دې کې وایي چې زیاتره ښځې او ماشومان دي. د هغه ځای دی چېرته چې تېره ورځ د روس یو هلیکاپټر غورځول شوی و او پکې 15 کسان وژلی شوي وو. دا معلوم نه ده چې دا اغېزمنده شوو خلکو ناروغي څومره ژوند اخیستونکې ده. په الیپو خار د داعش وسلوالو قبضه ده او د شام سرکاري پوځ د خار تمامې لارې نیولې دي. وسلوال اوس په دغه لارو د حکومتي عسکرو د قبضې ختمولو لپاره کوششونه کوي. د زهرجن ګیسو د ډرمونو غورځولو تورونه دواړه خواوې په یوه بل لګوي او ګمان دی غورځول شوی ګیس کلورین دی. د امریکا پوز د لیبیا په سیرته خار کې نور هوایی بمباری کړی ده. په داسې حال چې د لیبیا پوز وایي د داعش پر ضد یې دغه خار کې نور پرمختګ کړی دی. د پینټاګان وایان کیپټن جیب ډیویس ویلي چې د ګل په ورځ یې 15 حملې کړې وي او نن یې 2 نورې حملې کړې دي، او دا بمباری یې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ملاتړي حکومت سره په مرسته کې کړې ده. د ویلي دي چې د لیبیا پوز ډیر دننه دغه خار ته داخل شوی او ګټې ته نږدې شوي دي، او امریکا به دغه تر اخر حده پورې دوی سره خپل مرستې جاری ساتي، کوم چې ښکاري په هفتو کې دوی کامیاب شي. دا په داسې حال چې د لیبیا په بنغازی ښار کې د یو بم په چاودنه کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي. د حملې هدف سرکاري پوځ وو. د لیبیا پوځي چارواکي وایي چې دا پیښه د بنغازی په ګوارشا ضلع کې شوې ده. د بنغازی داعش ډلې د پیښې ذمواري په غاړه اخیستې.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خدمتونکو، د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سي نه غوږی. لومړی ستاسو پام راګرځو د خیبر پختونخوا سوبې په لوتا چرته چې د سوبې اعلی وزیر پرویز خټک ویلي دي د سیاسي اثر نه د وستو لپاره به د پولیسو په اړه باندې یو نوی قانون جوړي. د ډیورې خبریاله سادیا قاسم شاپن ورته چوړاندې کوي.
د سوبې خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې دوی د پولیس په حق لا یو داسې اورډیننس پاس کړي چې پولیس په اوس خلکو ته جواب دیوي، او د ضلع پولیس په د ضلع ناظم ته جواب دیوي. دوی ویل چې دوی د سوبې کې پولیس د سیاسي اثر نه لري کولو او دا غیر جانبدار کولو لپاره کم اورډیننس پاس کړي دي. ډېر زر به دا صوبائی اسمبلی ته وړاندې کړی شي چې دا یو باقاعده قانون جوړ شي.
ان کو عوام کو جواب دے کر دیا تھا، پہلے نہیں تھا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے میں نے کہا کبھی بھی نہیں ہوا، یہ پہلی دفعہ نہ اور کوئی کرے گا کہ ہم نے جو ڈسٹرکٹ سیفٹی کمیشن ہے ان کو اور تو بہت اختیارات ہیں کہ ان کو انکوائری انیشیٹ کرنے کا بھی اختیار دی گئی. اگر
وزیر اعلی پرویز خټک پیښور کې یو پریس کانفرنس په محل ویل چې اوس پولیس به خلکو ته جواب دیوي، خو مخکې داسې نو، او چا د پولیس نه د څه تپوس پوښتنه نشو کولی. دوی د پولیس محکمې د ټریننګ، د سرکاري کارونو او سامانونو اغستلو او برتو غوندې د ټول عوامل لپاره یو شفاف نظام جوړ کړی دی.
همنه جو ای ایکټ لارې قانون سازی هوګي یا هغه کار نه سمري سي، اس میں ہم نے بیوروکریسی سے ان کو نکال کے جمہوری نظام کے تحت کر دیا، یعنی الیکٹڈ لوگوں کے تحت کر دیا جس میں لوکل گورنمنٹ کا زیادہ حصہ لوکل گورنمنٹ کا ہوتا ہے.
د دې نوې قانون لاندې به پولیس اوس د سرکاري افسرانو په ځای د بلدیاتي حکومتونو غړو د نظر لاندې کار کوي. وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې کېدای شي دا تاریخ کې لومړی ځل وي چې د پولیس پر ضد د چا څه شکایت وي نو د ضلع سیفټي کمیشن غریبا د دې تحقیقات کولې شي.
یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے میں نے کہا کبھی بھی نہیں ہوا، یہ پہلی دفعہ نہ اور کوئی کرے گا کہ ہم نے جو ڈسٹرکٹ سیفٹی کمیشن ہے ان کو اور تو بہت اختیارات ہیں کہ ان کو انکوائری انیشیٹ کرنے کا بھی اختیار دی گئی. اگر
او د ضلع پولیس په د ضلع ناظم ته جواب دی وی، او هر کال به 2 ځله پولیس خپل کارکردګي د ضلع اسمبلی ته وړاندې کوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک تر مخه پولیس کې اصلاحات دا غیر جانبدار او د سیاسي مداخلت نه پاک ساتلو لپاره دوی دا آرڈیننس پاس کړی دی، خو اوس درې کاله وړاندې دوی زبانی کلامی د پولیس مشر ته هر قسمه داسې ټول اختیارات ورکړي وو.
تو یہ جو نیا قانون ہے اس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ یہ ایک بیلنس رہے، اختیارات بھی ہوں اور پھر اس کے بعد ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کے بھی سسٹم بھی ہو. دوسری چیز جو ہم نے اس کے اوپر ایمفیسائز کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ اٹس اے میجر شفٹ کہ ایک بیوروکریٹک جو ہماری اپنی برادری ہوتی ہے اس کی اوور سائٹ اور سپرویژن کے بجائے ہم ایک ڈیموکریٹک کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کی طرف شفٹ ہو جائیں. تیسری چیز جو اس کا ایک اہم پلر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بجائے ایک انڈیویجول کو مضبوط کرنے کے ہم نے انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے کی کوشش کی.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر انسپکټر جنرال ناصر دوران وویل چې دې قانون کې کوشش شوی دی چې پولیس با اختیار جوړولو سره سره د خلکو ته جوابدهي هم وساتل شي، او بل دا هم کوشش شوی دی چې د سرکار په ځای رو رو پولیس جمهوري ادارو د لاندې راشي. او دریم اهم خبره د دې قانون دا ده چې یو کس په ځای قانون کې د ټولې ادارې د مضبوطولو کوشش شوی دی. آی جی ناصر دوران وویل چې د پولیس معاملات او عوامل شفاف جوړولو کوشش پکې هم شوی دی چې سیاسي برتو او په پیسو باندې برتو غوندي د پولیس باندې راتلونکي تورونه ختم شي، او د دنیا د نورو پولیس برتو په شان د خیبر پختونخوا پولیس کې هم ان ټی ایس نظام سره برتای وشي. آی جی ناصر دورانی وویل چې د وزیر اعلی پرویز خټک اجازت سره تیر درو کالو کې کم کارونه دوی په محکمه کې شروع کړی وو. دې قانون سره هغه کوشش شوی دی چې د ادارې مکمل برخه جوړ کړی شي، او وویل چې تر اوسه خو دا کارونه کامیاب دي، او اوس د دې قانون برخه جوړېدو سره به راتلونکي وختونو کې هم دې کارونو کې تسلسل پاتې شي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو، پېښور.
ګرانو قدرمنوونکو، ستاسو پام راګرځو دی یو بل راپور په لوته. دغه راپور د پاکستان کړکېچنې صوبې بلوچستان په لوته دی، په دغه په حق لبانې دی. د بلوچستان صوبې سر خرکوټه کې تیره ورځ یو د های کورټ وکیل نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی، او بل خو امنیتي چارواکي وایي چې په تربت سیمه کې یې د بلوس لیبریشن فرنټ د یو کمانډر په شمول درې کسان وژلي دي. په دغه باندې نور تفصیل د ډیورډي خبریال عبدالحمید سنسور په خپل راپور کې وړاندې کوي.
چارواکی وی د تشدد دغه پیښه د کوټ ښار پر بروزی سړک باندې رامنځته سوله. د کوټ ښار د پولیسو ډی آی جی منظور ملک وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وویل چې د عالی محکمې وکیل جانزیب الوی ایډوکیټ کور ته روانو، له فیصل ټاون سره نږدې د پنچر ویو دکان ته گاډی ودروله. پر موټرسایکل باندې ناڅرګند وسلوال رال، پر د باندې ډزې وکړي، د یې ځای پر ځای ووژي، د یې بیا د کوټ ښار دولتي روغتون ته راوړي. عیني شاهدان وویل چې برید کوونکي له پیښې وروسته وتښتېدل. د کوټ ښار د پولیسو ډی جی وویل چې جانزیب ایډوکیټ د شیعه مسلک سره هم اړه لري، خو البته د دله خولې چې د پاک لباندې ویل کېږي چې د خپل کورنۍ شخړه هم لري. پولیس وایي چې د دغه پیښې د دواړو اړخو دوی جاج اخلي. د دغه پیښې په ضد باندې د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه نن او سبا په عدالتونو کې کاربندیز اعلان کړی دی، او بل لور ته بیا د بلوچستان د ملیشه قوا ویان وایي چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د پټ شبکو د معلوماتو پر بنسټ باندې د تربت د وشا په سیمه کې د وسلوالو په ضد باندې عملیات وکړل، چې په ترس کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ ځای کمانډر اختر ندیم په شمول باندې درې تنه وژل شو. د بلوچستان د ملیشه قوا ویان ادا کوي چې دوی وکسان نیولې هم دي. د بلوچ لیبریشن فرنٹ ویان ګورام بلوچ د اختر ندیم د وژنې خبر رد کړی، او وی ویل چې د هوشاب په سیمه کې شپږ والی کاپټانو پر مخ خلکو باندې بمبار کړی دی، یو شمیر کسان وژل شوي هم دي. خو البته تیره ورځ د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناءالله زیری د دغې پیښې په اړه باندې وویل،
کل هم گئے ہیں ہوشاب کے علاقے میں، بہت بڑا ٹیررسٹ ہے، ابھی تک کنفرم اس کا نہیں ہوا ہے لیکن بھائی کا اس کا کنفرم ہوا ہے، اختر ندیم، اللہ نظر کے بعد سیکنڈ نمبر پہ وہ تھا، وہاں پر ہماری جو ہے فورسز گئی ہیں اور وہاں پر ہم نے آپریشن کیا ہے.
تیرہ ورځ ہوشاب تا مشتللیو ډیر غټ تراګر چې تر اوسه پوری د د وژنې په خلای نه دی سوی، خو البته د د ورور د وژنې تصدیق سوی دی. اختر ندیم له اعلی نظر وروسته د پر دویم نمبر باندې وژل سوی دی. په بلوچستان کې امنیتي وضع خراب ده. دوی ورځې وړاندې د زاره کېبلې دوه وګړي وژل شو. تر دې لمخه هم پر پولیسو او پر ملیشه قواو باندې یو شمیر بریدونه ترسره شوی دي، او دغه ډول د اغوا برای تاوان پیش هم دوام لري. خو د اسمبلی پر روانه غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر دغه تورونه رات کړل.
آج الله تعالی کے فضل سے کوئٹا شہر میں امن امان ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 100% ہم نے، لیکن 95% میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے انٹیریئر بلوچستان میں
نن د خدای په فضل سره په کوټه ښار کې امن دی. زه داسې نه وایم چې په سلو کې سل فیصد یعنی بشپړه سوله راغلې ده، خو البته 95% د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې آرامي ده. د دله خلیص یوازې د بلوچستان په یوازې لکه کړکیچ موجود دی. سرګند دی وی پروانه اونۍ کې امنیت خوندې ساتونکو ادارو د سوبې په لورو پروتو سیمو کې عملیات تیز کړی دي. د بشری حقوقو سازمانونه وایي چې پروانو عملیاتو کې د بشری حقوقو ستری سرغړونې کوي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوا ریډیو کوټه.
ګران خبرمنر دن کو اوسم ستاسو په امر غرزو دی وبلا پور په لوتہ د افغانستان په نګرهار ولایت کې یو میرمن چنیاز بیبی نومیږي. د هغه په نه ځمنو کې 15 د داعش لخوا وجل شوې دي او بیا دغه میرمن په دغه خپل غم باندې د وایس اف امریکا خبريال ته څنګه دغه تفصیل ویلې ده زمونږ همکار محمد علمگیری تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خود سخته دولت اسلامي وسلوالو د افغانستان ختیځ ننګرهار ایالت کوټ ولسوالۍ په ځینو برخو د یو لوی برید وروستو یو شمېر کلیوال وجلي او په سلهاو یې بې کوره کړي. د کلجات کلی یوې زنانه نیاز بیبي په کور د داعش وسلوال ورغله او د دې نه هکې 15 ځامن یې ورله داغې د سترګو وړاندې وجل. په ټلیفون وایس اف امریکا سره خبرو کې نیاز بیبي وایي د داعش وسلوال ورله اول ځامن په ګولو وشتل بیا ترې نسرونه پرې کړل. ځای خلک وایي داعشیانو دا کور په دې نخه کې چې د بیبي ځینې ځامن افغان پولیسو سره وو. افغان پولیسو د عادي خلکو ملیشي جوړې کړي چې وسلوالو نه د کلو حفاظت یقیني کړي. افغان طالبان او د داعش وسلوال باقاعده هغه کسان په نخه کوي څوک چې افغان پولیسو سره د لرې پرتو سیمو حفاظت یقیني کوي. د افغان پولیسو تر مخه دوی سره دا مهال په ګرد افغانستان کې تر دیش زره پورې کسان د حفاظت په وظیفه مامور دي. کوټو لسوالۍ د داعشانو لخوا پر وروستیو کې ډیر تشدد لیدلی. د یاد سیمو یو شمېر برخو کې داعش ځایي سکولونه بند کړي او د دې پر ځای خپل نظامي تعلیم شروع کړي. د کوټ آبادی یو 500,000 نه زیاته ده او د پاکستان پولیس سره خوا کې آباده ده. د نیاز بیبي یو بچ پاتې زوی او تقریبا 1.5 پورې نسوان وسی په دغه برید کې جوبل شوي هم دي. سور ورځې وړاندې د دې یو مشر زوی چې افغان پولیسو سره هم دا شان کار کو داعش وجلې هم وو. د نیاز بیبي یو بل جوبل زوی عتیق الله وایي د داعش لخوا په دې نښه شوي چې ځایي پولیسو سره امنیت پر ځای ساتلو کې به لاس امداد کو. ځایي گورنر هم د نیاز بیبي او د دې د کورنۍ د دې خبر تایید کوي چې داعش دوی د حکومت امداد کولو پر سر په نښه کړي. باقی پاتې کورنۍ د برید پست د غزې نه کړه کړي. نیاز بیبي وایي د زړه د حال نه الله خبر دی خدا ډیره بې وسه ده او زیاتوي په کور ورته انګوریانې کونډې شوي او نوسی اعتمادان شوي او جون به اوس د دوی په خدمت او پالنه کې تیریږي. دغه حال د نیاز بیبي د نوسو هم دی. نه هکله نه راهله وایي خپل پلار یې ډیر یادیږي او ډیر ورپسې جاړي. دا زیاتوي د کلی نه د کډې کولو وړاندې یو ځایي سکول کې خپل سلور رونو خویندو سره او نور د تر بچو سره به سبق وایو خو اوس یې سکول پریښو دی. د یوې هفتې د جنګ وروستو افغان حکومت اعلان کړی دا سیمه د داعش وسلوارو نه پاکه کړې خو د نیاز بیبي د کورنۍ ویره لا ختمه نه ده او تحفظ غواړي. د دې یو زوی سیدمین وایس اف امریکا ته وایي نه پوهیږي چې څوک فشار پر زیات دی. یو ورور یې جوبل دی او کور یې نشته او امنیت ته خطر دی. د زیاتوی هر څه بیللی او باید چې حکومت یې اوس ضرورتونه پوره کړي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی ویلي د نیاز بیبي کورنۍ قربانۍ غټې دي او یوازې به چرته هم نه پرېږدي. د زیاتوی د هر مړي په سر به د کورنۍ له 1,00,000 افغانۍ چې 1,460 امریکایي ډالر ترې نه جوړیږي ورکوي او د جوبلو پر سر به ورله 930 ډالر ورکوي چې 50,000 افغانۍ دي. گورنر وای دی کورنۍ له د جون بنیادی ضرورتونه لکه جامع خیمه او خوراک هم ورکړي او د حکومت سماجی چارو وزارت په مرسته به یتیمانان ماشومان له مفت تعلیم او وظیفه هم مقررول شي. د ننګرهار گورنر وایاند عطا الله خوګیانی وایس اف امریکا ته ویلي امنیتی عسکرو په یاد سیمنه خطو کې شپږ شلې یا یو سل شل نه زیات داعشیان وجلي به شمول د دوی د یو جګپوړي کماندان او د دوی نه یو اډه هم قبضه کړي. خو نیاز بیبي دریز لري داعش په دومره په اسانه په قلاره کې ننی او ویره لري دوی به بیا په دې علاقه راځي. دا وایي ورته پته لګېدلې چې داعش د دې باقی پاتې درې نور بچي هم په نخښه کول غواړي او دې کار لپاره یې خودکش بمبار تیار کړي.
د امریکا خارجه چارو وزارت وایان جان کربی ویلی دی چې که د ترکیه صدر څه هم د امریکا او د غربي ملکونو پر ضد ویناګانې کړې دي، خو بیا هم امریکا به د ترکیه سره خپل د ملګرتیا اړیکې مخ په وړاندې بوزي. دا په داسې حال باندې چې د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان ویلي وو چې د غربي ملکونو لخوا په ترکیه کې د کودتا کوونکو سره مرسته شوې ده او دغلته د ترخګرو پر ضد د ترخګرو سره دغه غربي ملکونه ولاړ دي. په دې باندې نور تفصیل تاسو د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار نوشه روان خلندر وړاندې کوي.
په انکارا کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډینفورد د ترکی وزیر اعظم بن علي یلدرم سره د ملاقات نه داسې ښکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې سمپلو ته نه دی راغلي، ځکه چې د نهې په ورځ د دغه دواړو اعلی چارواکو ترمنځ ملاقات وروسته د ترکی صدر طیب اردوان یو ځل بیا د غوسې په حالت کې تکرار کړی دی او ویلي دي په ملک دننه پوځي بغاوت کې ککړو خلکو دا ګڼله چې د ملک نه بهر منصوبه جوړونکي دوستان به ورسره ودرېږي، خو دوی دغه هڅې ناکام کړې دي. اردوان یو ځل بیا په امریکا غږ وکړو چې فتح الله ګولین دی د ترکی حکومت ته حواله کړي، څوک چې یو جمهوري حکومت راغورځولو په شاه اصل منصوبه ساز وو. اردوان زیاته کړه چې آخر امریکا د دوی څنګه ستراتیژیکي ملګری دی چې تر اوسه هغه تند ځان سره ساتي څوک چې د ترکی حکومت ته مطلوب دی. د امریکا خارجه وزارت ویان جان کربی مطبوعاتو ته ویلي دي چې طیب اردوان چې څنګه آزادې سره خاص خبرې کوي او د خپلې مایوسۍ سرګندونې کوي دغه سوچ سره سمي خوري. د دې باوجود چې طیب اردوان په امریکا او غربي اتحادیانو باندې د ترهګره ګرځول شوې ډلې فتح الله ګولین د مرستې تورونه لګوي او غوسې کوي، خو د امریکا لوړپوړي جرنال انکارا ته ورتل د امریکا چارواکو لوی زړه او سړه سینه ښایي. دا وخت د ترکی د پارلمان ځینې غړي د واشنگټن په سفر دي او نیویارک کې د امریکا د محکمه انصاف، هوم لینډ سیکیورټي او خارجه وزارت چارواکو سره د فتح الله ګولین ترکی ته حواله کولو په اړه ملاقاتونه کوي. دوی مطبوعاتو ته ویلي دي هڅه کوي چې امریکایي چارواکي په دې قانع کړي چې فتح الله ګولین ترکی ته حواله کولو خاص باندې سنجیده غور وکړي، دې گرفتار کړي او هلې ځلې یې بندې کړي. امریکایي چارواکي د ترکی لخوا د فتح الله ګولین حواله کولو لپاره د دستاویزاتو ملاوېدو پخلی کوي، خو لا تر دې په دې څه فیصله نه ده کړې. د خارجه وزارت ویان جان کربی د خبریالانو د یو سوال په ځواب کې ویلي دي چې دا هر څه په یوه لار کېږي او زه په دې اړه داسې هیڅ خبره نه کول غواړم چې ګنې دا او دا خبرې روانې دي او دې ځای ته رسېدلې دي.
د شام په الیپو ښار کې د گیسو ډرمونه د هلیکاپټر لخوا گزار کړی شوی دی چې لکه بلې تر دیر شو پورې کسان هغه جوبل شوی دی او یا ناروغ شوی دی چې پکې زیاتره خزه ماشومان دي. یاد دی چې د هماغه سیمه د چرته چې تیر ورځ د روسي یو هلیکاپټر غورځول شوی وو پکې 15 اسکر وژل شوی وو. د دغه ترڅنګ د لیبیا په سیرته ښار کې هم د امریکا لخوا په دویمه ورځ باندې دوه حمله شوې دي او 13 ورځ 15 حمله شوې وي. د امریکا لخوا ول شوې دي چې د لیبیایي حکومت یا د هغې د پوځ سره به د امریکا دغه مرسته تر هغې جاري وي تر څو چې دغه ښار کې دوی پوره کامیابي ترلاسه کړې نه وي، او اوس په دغه ښار کې د دې کامیابي در هفتو خبره ده. په دې باندې تاسو نور تفصیل زموږ همکار ظاهر خټک د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
نه پورس د ملګرو ملتونو عمومي سیکرتر ویلي یمن کې د سعودي ائتلاف لخوا بمباری کې د ماشومانو په مرګ جوبله سخت اندېښنې لري. خاغلی بان کی مون دغه خبره د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته د جنگ ځپلې سیمو ماشومانو کلنې احوال تیرولو په محل کړي. دغه راپور کې چې پکې جنگونو کې ماشومانو ته زیان رسولو ډلو نمونه په ګوته کیږي، پکې دې کال یمن کې د حوثی اغیانو پر ضد جنگیدونکي سعودي ائتلاف نوم هم شامل کړی شوی چې یمن کې سکولونو او هسپتالونو باندې بمباری کې ککړ دي. سعودي عرب لخوا دغه فهرست کې نوم شاملولو پر ضد احتجاج شوی. ملګرو ملتونو مشر بان کی مون چې ورته یو شمېر پروګرامونو ته د سعودي لخوا فنډونو تړلو دړکا هم وا ویلی د دې راپور بیا کتنې پورې به د سعودي عرب نوم د فهرست نه لری کولی شي. ښاغلی بان کی مون امنیتی شورا ته ویلی ورته داسې معلومات ترلاسه شوی چې ائتلاف د ماشومانو حفاظت یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړي. خو ښاغلی بان کی مون امنیتی شورا ته ویلی د یمن ماشومانو حفاظت په حق لا اوس هم ژورې اندېښنې لري. د ویلی د ملګری ملتونو چارواکي به سعودیانو سره د هغوی د اندېښنو په حق له خبرې اترې جاري ساتي، خو د دې راپور متن به نه بدلیږي. ښاغلی بان کی مون غړي ملکونو باندې غږ کړی، کچری خپل وقار ساتل غواړي نو باید ماشومان بچ کړي. جنگ ځپلې سیمو کې د ماشومانو لپاره د عمومي سکتر خصوصي استازي لیلا زیروګووی ویلي د دې راپور مقصد کوم قسمه تاوتریخوالی جوړول نه دي، بلکې د هغه هلکانو او جینکو لپاره خ بدلون راوستل دي د چا د حقونو سرغړونه جاری ده. د ملګرو ملتونو لپاره د سعودي عرب سفیر عبدالله المعلمی د اسرائیل او شام حکومتونو غندنه کړي چې د ماشومانو حقونو سرغړونه کوي. د ویلي د شام حکومت هم ملک کې سکولونه او هسپتالونه په هدف کوي چې سرنګ تور سعودي ائتلاف باندې لګول کیږي. المعلمی ویلي حکومت یې ماشومان ترجیح ګڼي او دغه تورونو د پلټنو لپاره یې یوه ډله هم جوړه کړي. د هغه تورونه هم رد کړل، ګنې حکومت یې بان کی مون باندې د تور فهرست نه د سعودي عرب نوم لرې کولو لپاره فشار جوړ کړي. د ویلي حکومت یې کله هم عمومي سکتر باندې داسې قسمه فشار نه دی جوړ کړي. خو د بشري حقوقو ډلو هم نه په ورځ غږ کړي چې د سعودي عرب نوم باید فهرست نه لرې نه کړي شي. د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس واچ سره کار کوونکې جو بیکر ویلی د سعودي ائتلاف لخوا یمن کې غیر قانونه بمباری کې په سلګونه ماشومان وجل شوي. خو دی وایي دغه ائتلاف عمومي سکتر باندې فشار جوړوي چې ځان د محاسبې نه بچ کړي. بلخوا نه په ورځ امریکایي فوج لیبیا کې د داعش په هدفونو حمله جاری ساتلی، په داسې حال چې د لیبیا ځواکونه وایي د داعش مضبوط مرکز سیرت ته نږدې شوي. د امریکا دفاع وزارت ویاند نیوی کیپټن جیف ډیویس خبریالانو ته ویلي امریکا ګل په ورځ 15 حملې کړي او دوی نه په ورځ کړي چې مقصد یې د هغه ځواکونو مرسته کول وو څوک چې د ملګرو ملتونو په مرسته جوړ حکومت سره دي. سپینه ماڼۍ کې خبرو په مهال امریکایي صدر باراک اوباما ویلي دا د امریکا د قومي سلامتیا په ګټو ده چې دا خبره یقیني کړي لیبیا کې د ملګرو ملتونو په مرستو جوړ حکومت ځواکونه داعش پر ضد ډیر فعال شي.
سوراندې کوي دا ریاچې د امریکا د حکومت نظر لري.
د ایتوپیا حکومت په خپل ملک کې د ایډز د رنس په مخنیوي کې ډیر زیات پرمختګ کړی دی. ایتوپیا په کال 2015 کې د یو ان ایډز په نوم د نوي نومې هدف حاصلولو پوخ نیت کړی دی. د دې تر مخه به د ایډز پر رنس پراته 90% رنځوران د خپل مرض د حیثیت یا سمروالی نه خبر شي، 90% ته به د ایډز د رنز دوایانې رسولی شي او 90% خلکو ته به د ایډز د رنز د جراثیمو وجلو دوایانې ورکولی شي. خیال دی چې دا زړه پورې هدفونه به د کال 2030 پورې ایتوپیا کې د ایډز رنز په ممکنه توګه ختم کړي. د ایتوپیا د صحت وفاقي وزارت د نوي د هدفونو د مقصدونو د حاصلولو په لړ کې راتلونکي کال کې د 1.9 کروڑ خلکو د معاینې منصوبه تړلې ده. د ترقیاتي ملګرو په مکمله مرسته د صحت وفاقي وزارت د جولای د 26 تاریخ نه د ایډز د رنز د قابو کولو په نوم یو مهم هم شروع کړی دی چې تر مخه به راتلونکو 3 میاشتو کې د 2000 خلکو معاینه کولی شي. د ایډز د مرض د قابو کولو د مهم په لړ کې به ایتوپیا کې هغو خلکو ته ځانونه رسولی شي چې د ایډز د رنز وایرس پکې موجود وي خو هغوی ته علم نه وي. د دوی به د ژوند د بچ کولو علاج کولی شي. د امریکی حکومت یو این ایډز او د نری رنز ملیریا او د ایډز د مخنیوي عالمی پنګا د ایتوپیا د صحت وفاقي وزارت سره د ایډز د رنز د قابو کولو د مهم د کامیاب نفاذ د یقیني کولو د پاره جخت کار کوي. د ایتوپیا د صحت وفاقي وزارت معاینې سره سم د علاج شروع کولو مهم هم منظور کړی دی. د دې مهم تر مخه به د ایډز د وایرس د رنځورانو دننه د وایرس د معلومېدو سره سم دستي علاج شروع کولی شي او په دې کې به دې ته نشي کتی چې دا موزی مرض په کومه مرحله کې دی. فیلحال به د 15 کالونه د کم عمر ټولو ماشومانو او بالغانو ته، امیدوارو ښځو ته، داسې ښځې خاوند ته چې یو کې د ایډز وایرس معلومه شي، کاروباري جنسي کارکنانو ته او د نری رنز او د ایډز د دواړو رنزونو رنځورانو ته د ضابطو لاندې سمدستي علاج شروع کولی شي. د امریکی حکومت هم د معاینه او علاج شروع کولو مهم منظور کړی دی او د دې تر مخې زیاتو ځپلو آبادو ته د ځان رسول کوشش شروع کړی دی او دې مقصد لې په ترجیحاتي بنیادونو شل خاریې په ګوته کړی هم دی. امریکا د ایډز د موزی رنز د وایرس نه د ایتوپیا د خلکو د بچکولو د پاره ایتوپیا او بین الاقوامي ملګرو سره په کار کولو ویاړ کوي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3